اوردونکو ستړي مشي زم تاسو قربا اسرالم بند دا مشال رادیو دا په دې خبري غړي کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو و بوري چې په سن کې پښتانه مشران هغه څه اندېښنې لري څه ستونزې لري دغه راز پر دې سربېره نور هم د پاکستان په سیاست باندې د افغان کډوالو باندې راپورونه لرو نړیوال موضوعات هم لرو په غزه او اسرائیل باندې هم راپور لرو خو تر هر څه مخکې تاسو ته د تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوو ګومبه د مهم خبرونو سر ټکی په سن کې د ملت پالو مذهبي ګوندونو مشران وايي پولیسو او ځایي انتظامیه د پښتنو د زورونې خلاف د دوی پښتون قومي جرګې مخه نیولې خوشحال خان کاکړ د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ په نوم د نوي ګوند اعلان وکړ او د جاپان ساحل ساتونکو وايي د هغې امریکایي الوتکې د لټون عملیات ناکامه شوې چې د نومبر پر 9 لوېدلې وه او د خبرونو تفصیل په سن کې د ملت پال او مذهبي ګوندونو مشران وايي پولیسو او ځای انتظامیه د پښتنو د زورونې خلاف د دوی د پښتون قومي جرګې مخه نیولې د جرګې مشرانو د دسمبر پر 1 نیټه مشال ډو ته ویل ټاکل شوی و چې جرګه د حیدرآباد په یو ودانۍ کې وشي د دوی په وینا د دې لپاره یې له مرستیال کمشنر اجازه هم اخیستې وو خو بیا هم پولیسو پر عین وخت جرګې ته نه دی پریښي او د ودانۍ مالک یې هم گرفتار کړی دی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن مشر سلیم خان ترین مشال ډوته ویل چې دوی با خپل مبارزه جاری ساتي
قومی جرگی پا ناما جرگی خیوا پالنور پیرس حیدرآباد آٹوبان روڈ باندی بدبختانا سرکار اغا خپل رویه جاری وساتا لا خو مونگ دا وایو که دا سرکار از مونگ یو پروگرام بند کی سبا با بیاسه کی گی بلر وز با بیاسه کی گی مونگ خو سیاسی پاٹی آنیو ناغا دا پارا نن هم مونگ دا کار کهو دی پره نخو انشاءاللہ مونگ با دا پیر پروز بیا لای عمل تیارو بیا با مختزو
د جرګې مشرانو مشال ډوته ویل چې په سند او نورو برخو کې پښتانه مزدوران کاروباریان او نور اوسیدونکي د افغان کډوالو په نوم زورول کیږي خو د سند حکومت دا نه مني د حیدرآباد ډیویژن مرستیال کمشنر سید خالد حیدرشاه مشال ډوته تایید کړه چې د جرګې اجازه مخکې ورکړل شوې وو خو د امنیتي ادارو لخوا د امنیتي اندېښنو له امله د جرګې د نه کېدو پریکړه وشوه پیخور هایکوټو هغه یو سل نه افغان وګړو ته د پاکستان اوریجن کارت په نامه د پاکستانی شناختی کارت ورکول امر کړی چې له پاکستاني خود سره یو بدونه کړي دا خبره د افغان کډوالو وکیلو سیف الله محب کاکا خیل د دسمبر پر 1 نیټه مشال دی ته وکړه هغه ویل عدالت د دوی د دلیلونو پر وړاندې کې پریکړه وکړه چې پاکستان کې د میشتو هغه یو سل نه افغان وګړو د قانوني حق دی چې د قانوني دستاویزات ورکړل شي سیف الله کاکا خیل ویل چې د کیسونو د زیاتوالي لقبل بعد د یوې لیکلي او تفصیلي پریکړې مخې ته راتله خای 15 ورځې وخت واخلي د برسال کې دا چې پاکستان نگران حکومت د نومبر له 1 نیټې هغه افغان کډوال په زور له ملک باسي چې د اوسېدو اسناد نه لري د سرکاري شمیرو له مخې تر اوسه څه د پاسه 400,000 افغان وګړي خپل هیواد ته تللي دي خوشحال خان کاکړ د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ په نوم د نوي ګوند اعلان کړی نوموړي دا اعلان د دسمبر پر 2 په خلاصه سیف الله کې د پښتنو د ملي مبارز عبدالصمد خان اڅکزي د 50 تلین مانځلو غونډې ته د وینا پر مهال وکړ هغه ویل چې له دې وروسته بار دغه نوي ګوند تر چتر لاندې خپل سیاسي فعالیت پر مخ وړي د یادونې وړ ده چې خوشحال خان کاکړ تر اوسه له پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه د بیلې شوې ډلې مشري کوله د هغه وروسته دا چې 2022 کال په نومبر کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د ګوند د مرکزي کمیټې شاوخوا 9 کسان د ګوند له منشور او اساسي قانونه د سرغړونو په تور له ګوند وستل پښتونخوا ملي عوامي ګوند د 2022 کال د دسمبر پر 19 او 20 په کوټه کې کانګړه وکړه او نوي مشران او عہدیداران یې وټاکل بل پلو له ګوند څخه ایستل شو مشرانو هم د دسمبر پر 20 نیټه په کوټه کې ورته غونډه وکړه او خوشحال خان کاکړ یې د دوی په وینا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او مختار خان یوسفزی یې شریک مشر وټاکل پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې له واکمنو طالبانو غوښتي چې پر خپله خاوره دی د دوی په وینا د ترګرو ډلو د فعالیت پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د دسمبر پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال دا وکړه چې هغه وسله والې ډلې په افغانستان کې له خوندي پټنځینو څخه فعالیتونه کوي چې پاکستان ورباندې اندېښنه لري. نوموړي وویل پاکستان مایوسه دی چې تر اوسه یې هغه نتیجې ونه لیدي چې دوی یې د افغانستان حکومت له چارواکو تم لرله. تر دې وړاندې د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي وو چې له پاکستان په سلګونه زره افغان کډوال ځکه باسي چې د په وینا افغانستان د هغو پاکستانیو وسلولو په مخنیوي کې پاتې راغلي چې د افغانستان له خاورې یې په پاکستان کې عملیات کړي. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي وو چې پاکستان کې د امن ټینګول د طالبانو د حکومت مسؤلیت نه دی. او د جاپان ساحل ساتونکو د دسمبر پر لومړۍ نیټه ویلي چې د امریکا د لویدلې الوتکې د لټون عملیات ناکامه شوې دي. د ټیلټ روټر اوسپری په نامه د امریکا د پوځي الوتکه د نومبر پر 9 د جاپان په یاکوشیما جزیرې ساحل ته نږدې لویدلې به وته کسان پکې سپاره وو. وروسته یو سړی وموندل شو خو اعلان وشو چې هغه مړ دی. د جاپان ساحل ساتونکي ځواک ویلي چې وطنه لا هم ورک دی. دا تر دې مهال مشال خبرونه. اردوونکو خبرونه مو له مشال رادیو وردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بعد نورو موضوعاتو ترڅنګ واوري. په سن کې پښتانه سیاسي ګوندونه ولی خامي جرګې کولو ته نه پریښودل کیږي او دوی جرګه ولی کول غواړي؟
پښتنو باندې مختلف قسمونو باندې تنگول گرفتاریانې کول دا دروازانه معمول افغان فیزیس په تور باندې.
او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو سمیدو پر وړاندې څه خندونه دي؟
مسله دا ده چې پاکستان ته افغانستان سره چې کو تعلق سمول غواړي هغه ته به ډیر زیات تکلیف دی کار دی، هغه ته به ځانم بدلی.
او د میرلی بازار دکانداران چې دکانونه یې د پوځي عملیاتو پر مهال وران شوي وای
دا شپږ میاشتې شي چې څه یو نیمه ربرې پای مونږ را شوې دي. او کله وی چې وفاق نه صوبې ته نه درسي، کله صوبې نه بیا وی چې د ډي سي اکاونټ ته نه درسي. خو موږ په دا نه فایلې چې دا یې مقصد څه ده.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال لړیو سره اوسه. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څرنګه تاسې خبرو کې اوریدونکو هم واورېدل چې په سن کې د پښتنو ملتپاله سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وایي چې انتظامی ورته په حیدرآباد کې د پښتون قومي جرګې کولو اجازه نه ده ورکړې. دوی وایي پولیسو هغه ودانۍ تړلې چې پکې جرګه ټاکل شوې وه او د هغه حال مالک یې هم نیولې دی. د پښتونخوا ملي امی ګوند د سند مشر سلیم خان ترین مشال دی وویل د پولیسو لخوا له پښتنو سره ناروا چلند روان دی چې خلاف یې دوی د ټولو پښتنو لویه جرګه رابللې وه. بلخوا د حیدرآباد ډیویژن ډیپټی کمشنر سید خالد حیدر منلی چې دوی وړاندې د جرګې اجازت ورکړې وو خو وروسته بیا امنیتي ادارو د جرګې په اړه ځینې اندېښنې څرګندې کړې نو ځکه دا پریکړه وشوه. تفصیل له کراچی د مشال ریډیو خبریال نیازلی راکوي.
د سن صوبې دویم لوی ښار حیدرآباد کې پرون د دسمبر په نومبئی نیټه پښتنو ملت پال سیاسي او مذهبي ګوندونو د پښتنو قومي جرګه رابللې وه خو پولیسو ورته په ټاکلې شوي وخت د جرګې د ترسره کولو اجازه ورنه کړه او جرګه چې په کوم حال یا ودانۍ کې کېدله د هغې مالک پولیسو نیولې دي. په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبې مشر سلیم خان ترین مشال لیډیو ته وویل چې په سن کې د پولیسو انتظامیه لخوا د پښتنو سره ناروا چلند روان دی. دوی په اړه د ټولو پښتنو لوی جرګه رابللې وه.
قومي جرګې په نامه نن جرګه یې خوه پالنور پیرس حیدرآباد اټوبان روډ باندې. بدبختانه سرکار هغه خپل رویه جاری وساتله، هغه په نتیجه کې هغه حال را باندې بند کو. کومل تور ادارا ته وي چې ته به کتی دا پروګرام نه کوي. خو موږ دا وایو که دا سرکار زموږ یو پروګرام بند کړي سبا به بیا څه کیږي، بل ورځ به بیا څه کیږي. موږ خو سیاسي پارټیان یو، هغه دپاره نن هم دا کار کوو. دوی پر نه خو ان شاء الله مونږ به د پیر پروز بیا لا عمل تیارو بیا به مختزو.
سلیم خان ترين زیاته کړي دوی د جرګې لپاره وړاندې ل پولیسو مرستيال کمشنر څخه اجازه هم اخیستو، خو په عین وخت کې پولیسو هغه ودانه وتړله چرته چې جرګه کېدله. سلیم خان زیاته کړي چې په سن کې د پولیسو ځای انتظامیه لخوا د پښتنو سره ناروا سلوک کیږي او دوی به په دې خاموش پاتې نشي. د یاد جرګې یو بل مشر او د جماعت اسلامي د حیدرآباد یو ځای مشر ډاکټر سیف الرحمن بیا مشال لیډیو ته ویلي، په سن کې د پولیسو لخوا د پښتنو مزدورانو، کاروبار کوونکو، گاډو چلوونکو سره ناروا ظلم روان دي. هر ورځ پولیس پښتانه کاروبار کوونکي د پیسو لپاره د افغان کډوالو په نوم پورته کوي او زوروي.
او د دې جمع کېدو مقصد دا دی چې پښتنو باندې ورځ پر ورځ مختلف قسمونو باندې تنگول او هغوی کې هراسمنت پیدا کول، گرفتاریانې کول دا د روزانه معمول و. افغان ریفیوجیز په تور باندې پورا سندھ کې او بالخصوص کراچی او حیدرآباد کې په خپل وطن کې په خپل کور کې لارې تنگولې.
ډاکټر سیف الرحمن وایي د تیر یوې میاشتې راهیسې هر ورځ پولیس پښتانه نسی او د شناختی کارډونو د تصدیق په نامه یې څو ورځې په تاڼو کې بند ساتي. نوموړی وایي دوی هر ورځ پښتانه کاروبار کوونکي د حیدرآباد او سن په نورو سیمو کې د پولیسو د تاڼو نه راخوشي کوي. هغه په سن حکومت غږ کړی چې دا عمل به تر کومې روان وي. په سن کې د پښتنو ملت پاله سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وایي پولیس او ځایي انتظامیه پښتانه زوروي او مجبوره کوي چې کاروبارونه ختم کړي او سن نه وځي. خو دوی وایي نه به خپل کاروبار ختم کړو او نه به د سن څخه وځو. د دوی په وینا چې د پاکستان آئین هر وګړي ته د ملک په هر ځای کې د ژوند کولو حق ورکوي. بلخوا د حیدرآباد ډویژن مرستيال کمشنر سید خالد حیدر شاه بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې منلي چې دوی وړاندې د جرګې رابللو اجازه ورکړي وه، خو وروسته بیا امنیتي ادارو د جرګې په اړه ځینې اندېښنې څرګنده کړلې چې د یادی جرګې سره به په حیدرآباد او سن صوبې په نورو ښارونو کې امنیتي حالت خراب شي، نو ځکه یې پښتنو ملت پالو ته د جرګې کولو اجازه ورنه کړه. بلخوا د حیدرآباد پولیسو تر اوسه د دغه تورونو په اړه څه ځواب نه دی کړی، خو د سن پولیسو مشرانو او سن نگرا حکومت وار په وار ویلي چې یوازې بې اسناد افغان کډوال نسی او بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان نگران حکومت د نومبر د لومړۍ نیټې نه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی او تر اوسه پورې لسګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په سن کې د پولیسو لخوا د پښتنو په زورولو او نورو ستونزو په اړه پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري ګوند، پی ټی ایم، مدني فعالانو وار په وار خبري غونډې او احتجاجي مظاهرې هم کړي چې پکې په سن حکومت غږ کړي چې کراچي او سن په نورو برخو کې د افغان کډوالو او پاکستانی پښتنو زورول دی باید بند کړل شي. خو بلخوا د سن نگران حکومت او پولیس وایي چې څوک هم نه زوروي او نه چاته دا اجازه شته چې د پاکستان د بلې صوبې وګړي په سن کې وزوروي. د پاکستان نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو په زور ایستلو پریکړه یو شمیر سیاسي، مذهبي ګوندونو، فعالانو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو له پاکستان بیا بیا غوښتي دي چې د کډوالو د ایستلو پریکړه دی بیرته واخلي. خو د پاکستان نگران حکومت وزیران وایي د بې اسناده بهرنیانو ایستلو دې کار ته به دوام ورکوي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال لیډیو ته غوږستې هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، پېښور های کورټ پرون د یو سلو نه زیاتو هغو افغان کډوالو د درخواست اوریدنه وکړه چې پاکستان کې اوسیږي او ودونه یې د پاکستانیو میرمنو سره شوي دي. عدالت د کیسونو اوریدنې پر مهال امر وکړ چې دغو یو سل نه افغان وګړو ته دې د پاکستان شناختی کارډونه ورکړل شي. د براسال کې دا چې د پاکستان د لنډمهالي حکومت تر پریکړې وروسته د نومبر د لومړۍ نیټې راهیسې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د دوی د ستنېدو خلاف د پاکستان سپریم کورټ کې درخواست هم جمع شوې چې پکې دا کار غیر آئینی او د انساني حقوقو خلاف بلل شوی. تفصیل د مشال ریډیو خبريال غلام غوسره کوي.
پېښور های کورټ یو سل نه افغان وګړو ته د پی او سی کارډونو په نوم د پاکستان د شناخت د کارډونو ورکولو امر کړی. د جمعې په ورځ د پېښور های کورټ په دوو قاضیانو ارشد علي او وقار احمد باندې مشتمل دوتنی بینچ د سلو نه د زیاتو هغه افغانانو د اپیلونو د قضیې اوریدنه وکړه چې د پاکستان شهریت لرونکو ښځو سره یې ودونه کړي دي. عدالت د وکیلانو د دلایلو په رڼا کې د یو سل نه افغان وګړو په حق کې فیصله واوروله چې دوی آئینی او قانونی حق لري چې دوی ته د پاکستان اوریجن کارډونو په نوم د پاکستان د شناخت دستاویزات ورکړی شي. په دغه اړه د یادو افغان وګړو وکیل سیف الله محب کاکا خیل د دسمبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د عدالت د دې امر وروسته به اوس پر روانو څو ورځو کې د دې مهم کیس تفصیلی فیصله هم جاری شي.
دې کې لاججمنت اناؤنس شوی دی، اناؤنسمنت دی چې لکه هغوی وویل چې لکه او دا دې کې څه فیصله وشوه. بیا مخکې دوی لیکي، نو لیکلی ججمنت چې دننه ډلیور شوی نه دی، هغه خو لکه دی بکینی او دوی بیا لیکي که نه، نو هغې کې به ټایم لګي تقریبا څلور پنځه بجې او پکې لګي شپږ بجې، ځکه چې کیسونه ډېر زیات وو نه، تقریبا څه ایک سو بیس ته پاسه کیس دی کې ایک سو نو چې هغه سر د پی او سی ریلیټډ ټو پاکستان اوریجن کارډ.
پېښور های کورټ یو سل نه افغان وګړو ته د پی او سی کارډونو د جاری کولو امر په داسې مهال ورکړی چې د نومبر د لومړۍ نیټې نه له پاکستانه په زور د هستان نه لرونکو افغان کډوالو د ویستلو عملیات پیل شوي دي، او د سرکاري شمیرو تر مخه د څلورو لکو نه زیات اسناد نه لرونکي افغان کډوال له پاکستانه واپس افغانستان ته ستانه شوي دي. په عین حال کې د پاکستان په ستر عدالت سپریم کورټ کې هم د دسمبر د لومړۍ نیټې نه د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د شړلو په ضد د هغه خواست سماعت هم پیل شوی، کوم کې چې غوښتنه شوې ده چې د کډوالو د واپس لیږلو عمل دی ودرولی شي، ځکه چې نگران حکومت د داسې رقم پیسلو کولو واک اختیار نه لري او دا عمل غیر قانوني، غیر آئینی دی او د بنیادی حقونو سرغړونه ده.
مشال لډو ته غوږ سي، هم د افغان کډوالو په موضوع کې پاتې کیږو. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې په پوله د ویزی او پاسپورټ د شرط پر ضد احتجاجي پرلت د تیرو شپږو اونیو څخه دوام لري. دا پرلت وروسته له هغې پیل شو کله چې مرکزي حکومت په پوله د تګ راتګ لپاره د شناختي کارډ او تذکرې پر ځای ویزا او پاسپورټ لازمی وګرځول. مظاهرچیان وایي دا شرط ورته د منلو وړ نه دی، بلخوا حکومت وایي دا اقدام یې د امنیت په خاطر پورته کړی، غواړي چې په پوله د خلکو تګ راتګ قانوني کړي. نور معلومات له کوټې د یوتنی پرې راپور کې.
مشال ریډو سره په خبرو کې د پرلت مشر محمد صادق اول
تګ راتګ قانوني دی، دا فیصله پر دې شوی ده. اوس چې ته پاسپورټ کې ډرایور بم پر پاسپورټ زی، کلندر بم زی، لوکل سړی بم زی، پاتیل بم خلک پر پاسپورټ زی، دریل بم زی، او دلته مجرو کندهار ډیری یعنی درینا تجارت رښتې رقم رقم داسې حالات دی چې هغه مجرو نس کولای د پاسپورټ، دلته زموږ ټول ادارې خرابې دي.
پر دې محل د لغړی احتیاط مشر غوصله زیاته کړه چې د بلوچستان گورنر ودوی ته تسلی ورکړې ده چې دا ستونزه به ډیر ژر اواره کړي.
زمر سره افغانستان سره کوم رښتې دي، یا د افغانستان زمر سره کوم رښتې دي، ټول قبایلی مشران او علما کرام د دې د تګ را تک د لارې د پاسپورت کم پیپکس کمیټي کې کم اس او پی جاری شوی دي، بس دا دی واپس کې گورنر صاحب دی بقاعده خپل د دې پرانستل وکي دا د ټول لرو بر افغان پرلت احتجاج زمر سره په مایده کې چې بیا په دې ولس کار نه لري، دا به په شناختی کارډو دا به په دسکره باندې زیو راځي.
د ویچ د ویورز لمخه د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ د چمن دوره کړې او الته د پرلت د مشرانو سره د لیدو کتو پر مهال تسلی ورکړې و چې نو مړ به د پرلت د برخوالو د غشتونو د اواری په خاطر خپل کردار ادا کړي او د مرکزی حکومت پورې به د دوی ژغ ورسوي. بلبلو ته د واد د بلابلو برخ څخه د بلوچستان د لارې د بی اسنادو افغان کډوال خپل هواته د تلو بهیر روان دي. په کوټه کې د حکومتي چارواکو په خبره چې د بلوچستان د لارې و افغانستان ته د تلونکو افغانانو شمیره د یو لک شل زر څخه اوښتې ده. په کوټه کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان اڅکزي دوی ورځې وړاندې وایي و خبرې کانفرنس د وینا کول پر وخت ویلي وو چې هر ورځ نږدې لس زره افغانان د چمن د لاری و افغانستان ته ستنیږي. بلغړی ته د اومینشنل ګونتر سوری لاندې د پرلت د برخوالو او د هغه به اسنادو افغانانو سره د یوال په خاطر د کوټ په ګډون د صوبې په نور شارو کې د دسمبر په لومړنۍ نیټه احتجاجي مظاهره سوي دي. په کوم کې چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه د وتلې ډلې ترڅنګ نېشنل ډیموکراټیک ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ سمای مشرانو او غړو ګډون کړی وو. په کابل کې د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد په وار وار د پاکستان له لورې د بی اسنادو افغانانو خپل هیواد ته د لیږدولو پریکړه رد کړې ده. دلته د خبره هم د یادونې وړ ده چې د روان کال د اکتوبر په لومړنۍ اونۍ کې د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه وکړه چې نه یوازې به بی اسنادو افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي، بلکې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي پوله به د نومبر د لومړنۍ نیټې څخه د خلکو لپاره پر پاسپورټ تګ راتګ یقیني کړي. د کوم په ضد چې د چمن اولس د اکتوبر د 20مې نیټې څخه پر لد پیل کړی دی.
دا مشال رادیو ده.
مشال رادیو ته وګورئ، تاسې زموږ پرمونی په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. اردوونکو، پاکستان یو ځل بیا تور لګولی چې په افغانستان کې واک لرونکي طالبان د هغه وسلوالو ډلو پر ضد کوټلي ګامونه اخیستلو ته تیار نه دي چې پاکستان کې حمله کوي او د خلکو ژوند او مال ته خطر جوړوي. د پاکستان د مونږ چارو دفتر ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په 1 دسمبر د 19 خبری غونډې پر مهال ویل چې د ترګرو ډلو په خاص توګه طریقه طالبان پاکستان خلاف د ګامونو اخیستلو په اړه د وختونو په جواب کې د افغان طالبانو خبرګون نه هلی کون کې دي. هغه ویل چې ترګر په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او پاکستان په دې حق لا جوړه اندېښنه لري. په افغانستان کې واکمن طالبان دا تورنه ردوي، خو د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې په خرابې دودي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې د وکلرونکو طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې د هغه وسلوالو په ضد کوټلي او اغیز لرونکي ګامونه واخلي چې په پاکستان کې دننه حمله کوي او د ترګرۍ فعالیتونه کوي. د پاکستان د خارجه دفتر وایاندې ممتاز زهرا بلوچ په 1 دسمبر په اسلام آباد کې د یو بریفینګ په مهال وویل چې د وسلوالو ډلو په خاصه توګه د تحریک طالبان پاکستان په ضد د ګامونو اخیستو په اړه د پاکستان د غوښتنو په ځواب کې په افغانستان کې د واکلرونکو طالبانو غبرګون ناهیلي کوونکی دی. هغې تور ولګولو چې وسلوال په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او په پاکستان کې دننه حمله کوي. هغې وویل چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د موجودګۍ او فعالیتونو په اړه ژوره اندېښنه لري. که څه هم دوه کاله پخوا په افغانستان کې د جمهوري نظام په سکوت او د وسلوالو طالبانو واک ته په رسېدو د پاکستان مکترانو د خوشحالۍ اظهار کړی و، خو د وخت سره سره د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې خراب شوې. پاکستان څو وارې د افغانستان نه غوښتنه وکړه چې د هغه وسلوالو ډلو په ضد ګامونه واخلي چې په پاکستان کې حمله کوي. افغان طالبان د پاکستان تورونه ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد څو واره ویلي دي چې دوی هیڅ ته دا اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد خلاف وکاروي. د افغان طالبانو مشر هبت الله اخندزاده خو هم یو فتوا جاری شوې چې د افغانستان د باندې جنگي جهاد نه دی بللې. یو میاشت په خوا په پیښور کې د افغان طالبانو کونسل جنرال هم دغه خبره وکړه، خو د دې باوجود د پاکستان سره په اړیکو کې څه حواله په نظر نه راځي. په اسلام آباد کې د سیاستو استاد پروفیسر اجاز خان وایي چې د پاکستان او د افغانستان خارجه پالیسۍ جوړونکو ذهنونه د ډیپلوماسۍ په ځای په نظامی حل باور لري، ځکه یې ترمنځ اړیکې هم خرابې دي. د مشال رډیو ته وویل
مسئلہ دادا کی پاکستان تا افغانستان سرا چی کو تعلق سمول غاڑی اگی تب ڈیر جات تکلیف دے کار دے اگا تب زانم بدلائی او اغب وقت ورکئی، چونکہ عدل تک ذہن زمون دے فارن پالیسی ڈپلومیٹک ذہن نہ دے پولیٹیکل نہ دے بلکہ یو ملٹری اپروچ لرو او ملٹری دا پاکستان دا خود امریکی دا اگئی یو خاص انداز کی سوچ کئی دا ملٹری مائنڈ سیٹ دے او زما کنٹرول کرنے دے نو دشمن دے نو افغانستان تا دئی ملګرتیا پدې پالیسی دا همیشه پدې څنګه افغانستان مون کنټرول کو.
خو په خبر کې د جینن ټي وی بیورو چیف او تجنګر کاشف الدین سید وایي چې د دواړو ملکونو د حکمرانانو ترمنځ څه خبر شته چې د اولس او ژورنالستانو نه پټې دي او تر سوچ دغه خبره ښکارا شوی او حل شوی نه وي د ستونزې به دوام لري. د مشال لري ته ویل
د پاکستان افغانستان چې کوم معاملات دي نو ماته دی وخت کې ډیر زیات د کنفیوژن ښکاري، ځکه چې د افغانستان والي سره په ماضي کې زمونږ پالیسی به واضح هوا که الته چې کوم حکومتونو نو هغه حکومتونو سره زمونږ تعلقات پسنګ وو یا د هغې سره زمونږ معاملات پسنګ چلی ده نو هغه به واضح وو، کوم به په هغې پوه او عام ولس ته به د هغې پته وه. دا وخت چې زمونږ کوم معاملات دي دا ډیر زیات د کنفیوژن ښکار دي، نو زه نه پوهېږم چې دې وخت کې معاملات زمونږ په کم نهج باندې دي او د دې د خکولو کوشش ولې نکي.
په پاکستان کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبريال حق نواز خنوي چې د افغان طالبانو ته پر هم د اسانه نه ده چې دغه وسلوالو ډلو په ضد ګامونه واخلي.
دغه ډلې کده تحریک طالبان په شکل کې دی او کده حافظ ګل بادر دا په یو وخت کې د افغان طالبانو سره مرستیاله مو د غی سره افغانستان کې د امریکای او د ناتو پر ضد باندې کاروای نیم کړی دی. نو په دې وخت کې افغان طالبانو ته هم دغه مشکل دی چې هغه د غی پر ضد کاروای نشي کولای. دغه موجه د غی دغه چې حسینه په دې کې داسې وسلوال پاکستانی چې کم افغانستان کې جون لري او یا په دې منطقه کې وي او هغه دایښت طرف ته لاړ نشي دا وبیا یو ستونزه د افغان طالبانو لپاره هم وي او په دې وجه
ملکونو ترمنځ د اړیکو خرابیدونه پس پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو ویستل هم پیل کړی دی او وایي چې دا د پاکستان د امنیت او اقتصاد لپاره ضروری دی. د پاکستان د داخله وزارت د یو بیان تر مخه په تیرو دوه میاشتو کې تر څلورو لکو زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږیستئ. اوس راځو یو بلې موضوع ته. د شمالي وزیرستان د میرانشاه بازار دوکاندارانو یو ځل بیا له حکومت د خپلو ړنګو شوو دوکانونو کاروبارونو د معاوضې غوښتنه کړې. دوی وایي حکومتي چارواکي ورسره ژمنې وکړي خو بیا یې نه پوره کوي. دا بله سال کې دا چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو او ترهګرو بریدونو کې یو خوا خلکو ته ځاني تاوانونه اړولي نو بل خوا یې د دوی اقتصادي او کاروباري ژوند هم اغېزمن کړی. دغه راز چارواکي بیا وایي چې په تیرو کلونو کې حکومت څه د پاسه 2000 دوکاندارانو ته معاوضې ورکړي او چې کله پانګې ورشي نو نور ته به یې هم ورکړي. تفصیل د سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د میرامشاه بازار دوکاندارانو او مارکیټونو مالکانو یو ځل بیا له حکومت غوښتې دي چې د نامنه یو عملیاتو پر مهال د شویو توانونو معاوضې ورکړي. دوی په تیرو کالونو کې د معاوضو ترلاسه کولو لپاره په سیمه کې یو شمېر احتجاجونه، جرګې او غونډې کړې دي. کاروباریان وایي چې وفاقي حکومت لخوا صوبایي حکومت ته د دوی د معاوضو یو نیم ارب روپۍ راغلي خو دوی ته لا هم نه ویشل کیږي. د میرامشاه بازار د سوداګرانو کمیټې یو مشر ثناءالله مشال ریډیو ته وویل چې کالونه تیر شول چې حکومت ورسره د تاوان ورکړې ژمنې کوي خو پوره کوي نه. که ورته راغلی معاوضې نه ورکوي نو ورته د ښکارا ووایي.
د شپږ میاشتې شي چې سه یو نیم ارب روپۍ منظوره شوې دي او کله وایي چې وفاق نه صوبې ته نه درشي، کله صوبې نه بیا وایي چې د ډي سي اکاونټ ته نه درشي. خو موږ یې په دا نه پوهېږي چې د دې مقصد څه ده. روزانه اس بیا ویریفیکیشن شري د مختلف ډیپارټمنټ ولا اس موږ ته دا پته نه لګي چې د دې ویریفیکیشن او د دا یو ویریفیکیشن د پوسا د فی ډي ام ولا ګوښای کو بیا بیا د ډي سي اکاونټ نه غلا ژل شي. د ډي سي ولا چې چا ورینا پیری دي هغه ته وایي چې بای جان دا غو د فرسي مالک مکانو او ویریفیکیشن یو 2-3 ورو وکړلو اسه مالک مکان ته ګنټي وو کوی په اسلام آباد وی او په پېښور وی او بس چې حکومت دا خبره کړی وای چې بس نه در کوي ما غوړی بس میش وخت خاموش ونه نوس وای.
نمیرام شاه بازار کاروباریانو کمیټې یو بلغړیم شادو لاو ویل چې د قرضو لاندې دی بازار یې ډنګ شو خپل ورته منزورې شوه ماویزې نه ورکوي. حکومت تل ورتنن سبا کوي
په ضرب غضب اپریشن شه د تجارتونو نقصان شوی او اغا سلسله د نن ورځې پر روانه دو میشت کلا وی چې ویریفیکیشن به کوي کلا یو بنا کو خو بیا موجوده او تم یشت شي چې د میجی پیری لیس شوی دی او میج د موجوده نگران وزیر الله چیف سیکریټری ډیپټی کمشنر صاحب نا دا مطالبه دو چې دادی کندور ډیر مظلوم دا د قرضې شکار دا د پیسې دا زر نظر
د پاکستان فوج د 2014 کال د جون میاشتې له 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذاب په نامه فوجي عملیات کړي ول چې له کابله تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره شوي ول او بازارونو ودانیو ته پراخ زیانونه اوښتي ول. حکومت تر عملیاتو وروسته ژمنه کړې وه چې د بیا رغونې او پرمختیایي چارو ترڅنګ به اغیزمنو خلکو ته د دوکانونو او کورونو معاوضې ورکوي. خو د سیمې کاروباریان او چارواکي وایي چې د میرعلي ټولو دوکاندارانو معاوضې ترلاسه کړې دي خو د میرامشاه نیمایي او د تاخیلو ټول دوکانداران او د ځمکې مالکان لا پاتې دي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور افریدي بیا مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو کالونو کې حکومت 2950 دوکاندارانو ته دا غوی توانونه ورکړي ول. د پاتې کسانو پیسې لا نه دي ورغلي چې څه د پاسه 6000 دوکانداران دي خو د هغې لپاره د متاثره کسانو د تصدیق عمل روان دی. تمه کړي چې صوبایي حکومت به زر دغه پیسې ورته جاري کړي. څنګه هم چې د معاوضو پیسې اکاونټ ته ورشي نوویش یې پیلوي. د میرام شاه بازار اغېزمن دکانداران وایي چې نیمایي دکاندارانو پیسې اخیستې او نیمایي خلک لا هم پاتې دي چې د کالونو انتظار وروسته هم ورته خپلې معاوضې نه دي ورکړل شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږېستې، وخت شوې شپږ نیمې بجې. تاسو سره سات مهم خبرونه لنډیز وړاندې کوو. په سند کې د ملت پالو مذهبي ګوندونو مشران وایي پولیس او ځای انتظامی د پښتنو د زورونې خلاف د دوی د پښتون قومي جرګې مخه نیولې. د جرګې مشرانو دسمبر پر لومړۍ نیټه مشال ډو ته ټاکل شوی وه چې جرګه د حیدرآباد په یو ودانۍ کې وشي. د دوی په وینا د دې لپاره یې له مرستیال کمشنر اجازه هم اخیستې وه، خو بیا هم پولیسو پر عین وخت جرګې ته نه دي پرېښي. د حیدرآباد ډیویژن مرستیال کمشنر سید خالد حیدر شاه مشال ډو ته تایید کړه چې د جرګې اجازه مخکې ورکړل شوې وه، خو د امنیتي ادارو لخوا د امنیتي اندېښنو له امله د جرګې د نه کېدو پرېکړه وشوه. پیښور های کورټو هغه یو سل نه افغان وګړو ته د پاکستان اوریجن کارت په نامه د پاکستانی شناختی کارت ورکولو امر کړی چې له پاکستانی خودو سره یې ودونه کړي. د خبر د افغان کډوالو وکیل سیف الله محب کاکا خیل د دسمبر پر لومړۍ نیټه مشال ګوته وکړه. خوشحال خان کاکړ د پښتونخوا نېشنل امن پارټۍ په نوم د نوی ګوند اعلان کړی. نوموړي دا اعلان د دسمبر پر دویمه په قلعه سیف الله کې د پښتنو د ملي مبارز عبدالصمد خان افسرزي د 50م کلین مانځلو غونډې ته په وینا کې وکړ. او پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې له واکمنو طالبانو غوښتي چې پر خپله خاوره د دوی په وینا د ترګرو ډلو د فعالیت پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. د پاکستان د بونو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د دسمبر پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د انګلیسي خبري غونډې پر مهال د ادعا وکړه چې هغه وسله وال ډلې په افغانستان کې له خوندي پټنځینو څخه فعالیتونه کوي چې پاکستان ورباندې اندېښنه لري. بلخوا د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي وو چې پاکستان کې د امن ټینګول د طالبانو د حکومت مسؤلیت نه دی. خبرونه مو له مشال رادیو ورنل تاسو زمک خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شي. اوریدونکو په دې نیمای کې هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. د غراز تر هر څه مخکې راځو دې ته چې په غزه کې د اوربان تر ماتې دو وروسته د اسرایلی ځواکونو بریدونه سخت شوي دي. نن دا جګړه د لبنان لور ته هم پراخه شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
پر غزه نن د دوهمې ورځې په مخه د اسرایل سخت بمباري روانه ده. د سبان دی وی اونې تر اوربان ماتې دو وروسته حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د ترهګر ډلې په توګه پیژني اسرائیل د اوربان په ماتېدو ملامت کړي او اسرائیل حماس پړکني. د اسرائیل د نصار ډیر بریتونه په خان یونس سیمه کې چې د غزې په جنوب کې ده متمرکز دي. اسرائیل وای چې په دې سیمه کې دوی د حماس 50 وسلوال په نقشه کړی دي او پر هغوی د هوام ځکه او سمندر لخوا ډزې کوي. اسرائیلی ځواکونو په دې سیمه کې یو ورځ مخکې د حواله لارې پاڼي وغورځولې او په هغو کې د سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د جمعې ورځې تر ناوخته پورې دا سیمه پرېښتي. د ملګرو ملتونو په وینا داسې راپورونه نه دي خپره شوي چې له دې سیمې ډېر خلک وتلي وي. په غزه کې د حماس ډلې روغتیا وزارت ویلي دي چې له پرون راهیسې د بریدونو په ترڅ کې تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. رویټرز څرګند خبر ورکوي چې بل لور ته نن د اسرائیل لبنان پر کرشه د اسرائیلي ځواکونو او حزب الله وسلوالو ترمنځ ډزې تبادله شوې دي. حزب الله چې ایران یې ملاتړ کوي په یو بیان کې ویلي دي چې یو تنه وشل شوې ده، خو په دې اړه نور څه نه دي ویلي چې کله او چیرته. د لبنان د دولتي اژانس راپور لمخي د جمعې په ورځ په جنوبي لبنان کې درې تنه د اسرائیلي ځواکونو د ډزو پر مهال وشل شوې دي. حزب الله ویلي دي چې په دې دریو کې دوه تنه د دوی کسان دي. حزب الله دا هم ویلي دي چې د اسرایلی ځواکونو په مرکزونو یې د توغندیو ډزې کړې دي. اسرایلی پوځیان وایي چې د هاوان دوی مرمۍ د لبنان له لوري د شومیرا په سیمه کې په یوه تش ځای کې لګېدلې دي چې د دې په ځواب کې د لبنان په جنوبي برخو ډزې کړې دي.
مشال ډیو ته وګورئ، تاسې د اسرایل او دغه سي د حماس د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې او په غزه کې روان حالات په اړه د احمد شیبر راپور ورید.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
اردوونکو د خبر پختونخوا په خبر ضلع کې عامو خدماتو ته د رسایي کمیشن ضلعي کمیټې په غونډه کې د ټولو سرکاري ادارو افسرانو د خپلې کارکردګۍ او خدماتو په اړه تفصیل ورکړ. د کمیشن د قانون لاندې ضروري ده چې په هر ضلع کې د سرکاري ادارو متعلقه افسران په وخت او ولسته خدمتونه ورکړي. خو بیا د خبر ځینې اوسیدونکو وایي په دفترونو کې کارونو کې اوس هم ډیر وخت لګي او په اسانه نه کیږي او دی وی باید چې دیتا سم پاملرنه وشي. تفصیل د مشالډیو خبريال فرهاد شینوریا کوي.
د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر له دفتره د دسمبر په لومړۍ نیټه خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې هلته رایټ ټو پبلک سرویسز کمیشن یا عامه خدماتو ته د رسایي ضلع کمیټې میاشتنۍ غونډه شوې او په دې کې ټول ولسي ادارو افسرانو د خدماتو ورکولو په اړه د خپل کارکردګۍ رپورټونه وړاندې کړي. خبر پاڼه لیکي چې په دې غونډه کې شریک عامه خدماتو ته د رسایي کمیشن چارواکو ویلی چې ولسته په ریوینیو زمکو د ریکارډ دفتر اکسایز اینڈ ټیکسیشن یعنی محصول و مالیه بلدیاتو او ټیمې یا خاروالې په دفترونو کې د سرکاري چارواکو په کار باندې نظر ساتي او سرک په تانو کې پولیسو لخوا په وخت د دوی اف آی آر څوک نه لیکي او یا هم د دوی اسناد ورته څوک په مقرر شوی وخت نه جوړوي نو په کار دا چې شکایت ورته جمع کړل شي چې د اغه چارواکو پر ضد قانوني کاروایی وکړي. د خیبر ضلع د باډي یو ویل چیرمن جاوید خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې هلته په سرکاري دفترونو کې وس هم په اسانه د چا کارونه نه کیږي
چې د ټی ایم ای نه کومه نقشه د زمکه د کور یا د دکان په سوي پاغه کې ډېر مشکلات دي. پبلک ته اصلي هیل احساس جوړوي دومره په تکلیف جوړیږي چې په میاشتو میاشتو لایسنس ته نه ملويږي. یو بر سرټیفیکټ بورې توصیل کې چې ته جوړوي نو تقریبا میاشت 35 ورځې ډېر کوي. داسې نکاحنامه ډیت سرټیفیکټ او په دوه نورو کاغذي کاروي کې ډېر زیات مشکلات دي. نور اسې دوه کول ښه خبره نه رو په ګراوند باندې کور کول په کور دي. دومره مشکلات جوړ کی چې خلکو نه الټا د پیسو وخت ډیماند هم کیږي او دغه سراسر چې کم د تیرو د کویلې لیزونه دي پاغه کې هم ډېر مشکلات دي. خلکو ته اغه لیزونه د سپه اسونه نه ورکوي.
په خیبر ضلع کې قانون پوه اډوکیټ فرهاد پردوی چې د دغه کمیشن قوانینو په اړه لومړی په خلکو کې پوهه پیدا کول ضروری دي.
ټول ناول دي ته د اویرنس ضرورت دي چې پبلک اویرنس کمپین دی او په موثر انداز کې وچلی نو دوی صرف فارمیلیټیز پوره کوي او ځلنی مې دا سټاف راغلی او مونږ سره کلاس کومک کړي او دوی هلته په دفترو کې څومره خلک وزي نه وزي و نه غیتم دا پته نشته چې دا داسې فورم شته دی او زمونږ داسې اواز اوریدي شي. خدا دې خبره خو خده دوی د میټینګونو تر حدم خبرې کیږي خو په فیلډ کې د دې اثرات تر اوسه پورې نه ښکاري او نه چا ویلي دي چې څوک ته مستفید شوی دي. البته کدو کچر ته کمپلینټ لاړ شي نو په هغه باندې صرف سرزنش ته پر ریمایندر هغه افسران چې دی هغه متعلقه سټاف ته متعلقه افسر ته هغه ریمایندر صرف ورکي نور څه داسې کاروایم نه دا شوی چې مونږ لیدلی چا په دې باندې سموسره کاروایم کیږي د چا د غفلت توجه.
2014 کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ دا غي وخت صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا په بندوبستي ضلعو کې د رائټ ټو پبلک سرویسز کمیشن اکټ یا عامه خدماتو ته د رسایي کمیشن لپاره قانوني مسوده منظوره کړې و او چې کله 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو قبایلي ضلعو ته هم د دغې کمیشن قوانین ور وغځېدل. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رډیو ته غوګستې اوریدونکو په داسې حال کې چې د پېښور په اسلامي کالج پونتون کې یو زده کوونکی د میډیکل کالج د داخلي لپاره په شوي ازموینه کې تر ناکامۍ وروسته ځان وژلی دی. ډاکټرانو د تعلیم د چارو پوهان وایي چې په ټولنه کې سماجی تفریق او د ذهني صحت ستونزې د خودکشي د مخ په زیاتیدونکو پیښو سبب ګرځي. د یادونې دا چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر داسې پیښې شوې چېرته چې زده کوونکو کالجونو لپاره د داخلو په امتحانونو کې د کمو نمبرو یا ناکامۍ له کبله د خپل ژوند خاتمه کړي. پړې نور تفصیل د شاهین بنیری په راپور کې.
د پېښور د اسلامي کالج پوهنتون په یو هاسټل کې د نومبر په 9 د پړه چنار سره تړاو لرونکي یو طالب علم مبشر علي د میډیکل کالج د داخلي لپاره په شوي امتحان کې د کمو نمبرو اخستو لکبله د خپل ژوند خاتمه کړې ده. په دغه اړه بیګا مشالی ډو سره په خبرو کې د اسلامي کالج پوهنتون ویان علي هوتی ویل چې مبشر د پوهنتون د زوالوجي د څانګې طالب علم او په دریم ځل د میډیکل کالج لپاره شوی آزموینه کې ناکام شوی وو. نو موري زیاته کړه
د ایم ډی کی ټیسټ د درې پیر ور کړو. یو پیر چې دی پاتې شوی وو, په دویم پیر پوسپون شوی وو, په دریم ورځ باندې چې د کوم کی رااله دا هغه نو د هغه نه پس چې دی ماشوم په هاسټل کې نشي والا ګولې خوړلې دي چې کم چې دا په جیب کې هم هغه ټایم کې پرتی بیا سو د هاسټل چې څومره سټاپ دی نو هغه چې دی بیا دی اسپیټال ته وړل دي د فیملی خبر کړي دا لاغه ملګری دا وایي چې دا هلک کې داسې کیس کیس مسله نه و, مطلب څه داسې چې د ډیپریشن ښکار داسې سیدونه پکې موږ نو لیدلې.
دا په داسې حال کې دا چې لدی وړاندې هم په امتحانونو کې د ناکامۍ له کبله یو شمېر جنکو او هلکانو خپل ژوند اخیسته دي. په اسلام آباد کې د روحي رنځونو متخصص ډاکټر فضل الرحمن وایي چې په ټولنه کې د ماشومانو او ځوان کل ذهني صحت ته ډېر پام نه کیږي. د کورنۍ ډېر فشاري ور باندې ځنې په نشو اخته شي او ځنې د ذهني صحت ستونزې لري او چې لږ خفګان ور باندې راشي نو دغه انتهایی ګام پورته کی.
په زراو کسان په دا ټیسټ کې سا خست, لیکن خودکشیانو سو کسانو کې دا غدا مطلب د سکیدای سیاغو کې نور هم ریسک فیکٹرز او ډیپریشن پاوو کې کېدلای سي. داغو مخ کې ذهني حالت څنګه وو د سره دارنګ دوايان دارنګ شانت ته اسانه طریقې لته سره پرتی وي او پرسنالټی هم دارنګ جذبتي پرسنالټی وو او امید دوری غټ جوړ کړی وي سي. بس کدا کارو کما میډیکل ټیسټ کلیر کینو زمازمن د دغه بغیر زمازمن نسته. هغه څه کله بیا دارنګ ناکام سي بیا د خلک خپل زمند ختمې دو پر خوا ولاړ سي.
کارپوهان وایي چې باید په تعلیمي ادارو کې د روزګار او زده کړو په اړه د لارښوونې څانګې پرانستل شي او په نصاب کې داسې اصلاحات وشي چې په زده کوونکو فشار کم شي او هغوی خپل خوبونه رښتیا کولی شي. په دغه اړه د تعلیم نوموړی مبارز او شنون کې ضیاءالدین یوسفزی وایي چې په تعلیمي نظام کې د ژوند سره د مینې زده کړه نه ورکول کیږي او د طبقاتي ټولنې له کبله هر زده کوونکی دا فکر کوي چې که ډاکټر یا انجینیر جوړ شي نو ډېرې پیسې به هم وګټي او خلک به عزت هم کوي. د نوموړي په خبره دا یو بې ځایه خبره ده او باید ټولنه او حکومت ور باندې غور وکړي چې موږ خپل نوي نسلونه کم لور ته روان کړی دي.
یو طبقاتی نظام دی په دې شکل کې سماجی طبقاتی نظام چې کوم دی ماشوم کې د ډیر لوکوالي نمدا خبره چولی چې کته ډاکټر نو ته یقینا غټ سړی, کته انجینیر ته ډیر لوی انسان, خو کته استاد نو بیا ته هیڅ شی نه, یا کلرک نو هیڅ شی نه. چونکی مونږه په یو پدر سرانه پدر سری معاشرو کې ژوند کوو, مجموعي طور زوی چې کوم دی د هم د پلار د پاره یو قسم ملکیت وي. خبره دا ده چې تر سو پوری زمونږه دا تصوري چې دا بچي زما ملکیت دی, د دې لپاره به خوب زبینما, د دې پیښې انتخاب به زکوما, نو تر هغه پورې به دا مسلې راځي.
د یادونه وړ دا چې روان کال د خیبر میډیکل یونیورسيټي د سوري لاندې د صوبې په میډیکل کالجونو کې د داخلي لپاره سلور ډیر زره هلکانو او جنکو برخه اخیسته و, خو ولې په سرکاري او شخصي میډیکل کالجونو کې د چوکۍ او ټوله شمیره 3200 او لستا.
خبر کده هر زیوی, حالات که هر ڈولوی, مشالډو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوی. لمشال سره اوسی, ل خبری نړۍ سره پاتې شئی.
اردن کو نن د پښتنو د یو وتلی مبارز عبدالسمد خان اڅکزي پندوستم تلین دی. نوموړي د پاکستان له جوړېدو مخکې او بیا وروسته د پښتنو په ملي او سیاسي مبارزه کې ځانګړې رول لوبولی وو. هغه په بیلابیلو وختونو کې د سرکار لخوا شاوخوا دیرش کاله په زندان کې هم تیر کړی وو او خپلې زیاتره زده کړې هم هلته کړې وې. عبدالصمد خان چغزی پر دې سربیره د پښتنو ادب او صحافت په ډګر کې هم فعال رول لوبولې او یو شمېر کتابونه یې لیکلي او ژباړلې دي. د مشال ریډیو خبریال احمد شاه زمي کلونه مخکې د نوموړي پر ژوند او مبارزه راپور جوړ کړی چې تاسو ته یو ځل بیا وړاندې کوو.
خان عبدالصمد خان اڅکزی چې تر مرګ وروسته د خان شهید په نامه شهرت وموندې، د 1908 میلادي کال د جولای پر 8 نیټه د ګلستان په عنایت الله کاریز کې وزیږېدی. کوي خواته نوموړي خپل ژوند د پښتون قام د راویښولو او خپلواکۍ لپاره په مبارزه کې تیر کړی، نو بلې خواته د پښتو ژبې، ادب او صحافت په ډګر کې هم د قدر وړ کار کړی دی. خان عبدالصمد خان اڅکزی په 14 کلنۍ کې په سیاست پیل وکړی، خو د ژوند څه کم درې لسیزې د انګریز او بیا د پاکستان په بند کې تیر کړې او خپلې زیاتره زده کړې هم هلته ترسره کړې. په کوټه کې میش د سیاسي علومو ښوونکی او پر خان شهید باندې د یو شمېر کتابونو لیکوال پروفیسر عبدالغنی خان غنو وایي چې خان شهید په سهیلي پښتونخوا کې لومړی کس و چې په سیاست یې پیل وکړی.
لومړی سړی دی چې غشتې شروع کړې دي، سیاست ته راغلی دی، ټولواکي یې کړې ده. هغه که بلوڅ دی، که پنجابۍ دی، که هزاره دی، که پښتون دی، په سویلي پښتونخوا کې د ټول د مخه د غشت شروع کړل دي، د سیاست را ایستل دي. بیا ډېر وروسته بیا د شاګردان راغلي دي، اوس را مخته شوي دي. چې د ډېر څوارلس کاله هلک و د سیاست کې راغلی، ورې تاریخ خلافت کې د پخپل ګلستان کې جلوس راوستې، په هغه کې بیا دی ونیوی. بیا چې د غازي امان الله خان تاریخ شروع شو، د سکال ده پاره کې د غازی امان الله خان په لوي کې ودلې، ترکانو د خلافت په اړه د سیاست کاوی. بیا د خپل پښتنو په اړه کې دا وکتل چې دا پښتو د پښتنو حالت داسې خراب دی، پښتو نشته، د دې لپاره کار وکړي او دغه سرکار دا نه کوي.
د سیاست ترڅنګ خان عبدالصمد خان اڅکزی د خپل دور یو تکړه ژورنالیست وو او په 1915 کال کې په بلوچستان کې د استقلال په نامه اخبار پیل کړی. د دې سربیره نوموړي د پښتو ژبې د سوچه کولو او پښتو ته د یو شمېر کتابونو د ژباړلو دنده هم په ډېره میړانه ترسره کړه. د اسلام د سپېڅلي کتاب قران مجید او نور یو شمېر کتابونو ژباړي نوموړي په زندان کې وکړي. په دې اړه پروفیسر عبدالغنی خان غنو یو ځل بیا:
انګریز دی وچ ودراوي چې په دو باندې کې ویټالي سکولې پر باندې کې شو، دغه باندې کې تعلیم د نوو زده کړې نوو کړل، په جیل کې په باندې کې بیا دی رالی، ورې بیا میډل کې بیا میټریک کې د انګلیسر بیا شی وټل دی وټل بیا پښتو فازل پښتو ادیب بیا منشي فازل فارسی منشي ادیب هغه وکي بیا پښتو لیکته نو کې بیا د قران شریف ژباړه وکړه، د ابو رمضان د قران شریف بیا د شریعت النبی د شبلی نعمانی هغه پښتو کې، د امام غزالی کیمیا سعادت پښتو کې، د سادی ګلستان چې دی هغه پښتو منظمه په شاعری کې راوړوي. دا ډیر ګران کار دی، د شاعر نو خدای رقم شاعری چې ده کړی ده په دې سیمه کې څوک نه شو کولی. یو ګلستان په خپل سادی لوی سړی وو، دا هغه شاعری لوړه وه، هغه په پښتو کې په ډیر اسانه طریقه سره په شاعری کې راوړل دي. بیا خپل ژوند پیښ ته کړی دی، بیا لیکدود ته کړی دی، بیا د پښتو سرګونه خطونه په پښتو کې خلک ته ښودلي دي، په دا رقم دی په ادب کې مرالي پښتو کې راري، خو دا د واسطه وو چې سچا پښتو وایي.
د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی پلار او نیکګانو هم د خپل خاورې لپاره مبارزه کړې وه او ملي روحیه یې په کورنۍ کې ژوندۍ وه. تر خپل زوکړې وروسته د هغه وخت حالاتو نوموړي دې ته وهڅوي چې په ملي مبارزه لاس پورې کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر او د خان شهید ملګری عبدالرحیم مندوخیل وایي چې د خان شهید د ژوند مرام د خپل خاورې ازادي او مساوات وه.
دی یعنی پیدا شو هغه حالات، بلکې په دغه دوران کې بیا سری دا خاور نیول شوی وه، نو دی له هغه حالاتو څخه متاثر وو او باقاعده د خپل سیاست روان کړ. سیاست سی کم د کاوه هغه کې د ده څه هدفونه وو. د ده د لوی هدف وو د خپلې خاورې ازادي، خپلواکي، او بیا په دې خاوره کې هم برابري مساوات، دا د ده د ژوند مشن وو.
په 1928 میلادي کال کې د انګریز تر وتلو او هند او پاکستان ته د خپلواکۍ ورکولو وروسته هم خان شهید خپل ملي مبارزې ته دوام ورکړي او لکور څخه لري د پښتني احساس د راژوندۍ کولو لپاره هلې ځلې وکړې. نوموړي د پاکستان په بند کې هم یو شمېر کلونه تیر کړل. د خان شهید کشر زوی ډاکټر حامد خان اڅکزی وایي چې کله دی وزېږېدی نو پلار یې په بند کې وو او ډېر لږ وخت یې خپل پلار سره تیر کړی دی.
موږ د بسره ګسره وخت تیر کړی نه دی په معنا زه په 1940 کې پیدا شوم دی په جیل کې. نو زه لوی اله کوم په سن 45 کې دی جیل را خلاص. نو موږ بابا نه پیژن دی چې څومره تیر سوم پیژن دی. نو بیا زه په سرم جماعت کوم ڈاکٹری پتہ میڈیکل کالج دتلم سنش پیتی کنم آتش پیتی پا آخر اکی مجد ده سر جیل کی خدای پرمانه گوت.
خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی خپل ژوند د پښتنو د خپلواکۍ یووالی او د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره ځانګړی کړی وو. د 1923 کال د دسمبر پر 2 نیټه د کوټي په سید جمال الدین افغاني واټ کې د شپې پر 4 بجې ها وخت نامعلومه کسانو د دوه کور ته دوه بمونه وروغورځول کله چې دی بده وو. همدغه د ژوند وروستی شپه سوه. خود سیاست، صحافت او پښتو ژبې او ادب په ډګر کې چې نوموړي کوم کارونه تر سره کړی دي هغوی اوس هم د دنوم ژوندۍ ساتلې دي.
مشال رادیو ته غوښتي مشال زمي تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د عبدالصمد خان اڅکزی کم چې د پښتنو ملي اتل له هغه د ژوند او سیاست پر تاسو ته په دغه راپور کې معلومات درکړل. نن د هغوی 50 اتلین مانځل کیږي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
اردن کو د کوزو جنوبی وزیرستان انګور اډی سیمې اوسیدونکي له 13 ورځو راهیسې د خپل وختونو لپاره احتجاج پر لته دوام ورکړی. احتجاج کوونکو د انګور اډی مرکزی لار د تګ راتګ لپاره تړلې ده. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په انګور اډا سره د لار د تګ راتګ لپاره د ویزې شرط ختم کړي، په سیمه کې د تعلیم، صحت او نورو بنیادي اسانتیاوې دي ورکړل شي. د پلت ګډونوالو مشالې ډوته ویل چې په پوله تګ راتګ کې ډېرو ستونزو سره مخ دي. بلخوا ځایي انتظامی چارواکي وایي د سیمې اوسیدونکو د غوښتنو پوره کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي دي. نور تفصیل اشتیاق مسجد راکوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ غړی یو احتجاجي درنې یو مشر محب وزیر د احتجاجي درنې غوښتنې په براکشې مشال ریډیو ته ویایي.
روزگار اور دشمند بنیادی سہولیات نہ ہونے کے برابر دی اور بنیادی پاسپورٹ مسئلہ دو چانش پہ ڈیورین لائن بندے پدار جی کرشا بندے نشدان نہ مانی.
دی سویلی وزیرستان لوور ضلع میلی جمہوری ورزنگ گوند مشر سید محمد ویائی چدیشل ورزنا دے انگور اڈا اسی دن کے پہ احتجاجی درناکشے پلاتی وحالی دی خود انتظامیہ چارواکی دے دوی غشتنے مانلے تا تایور نہ دی. احتجاجی درنیکشے نوز دے انگور اڈا سیمے دوے نورے اسی دن کی خبریں ہم اروئی.
نو ما مقبل وزیر دا د کومي کمیټي مشر یو دلتا چې د میش پر لټ شي کړای دا د نن سره مرز د پزور می باندې کړای دا یو چې ټیم تر مینه نه نه دي درا پای چې سب بول او ګټ سره نقل خل کوم پریشا یا نور می ځار ته باندې کړی دي دلتا تاکي مخال چلای دا تا د سخت تکلیف تا یو چې ویش تا ویته پر یو حکومتي کارتم نه دا جواب چوای یا
مشال ریڈیو چه دی انگور اڈای تجاجی درنے غشتنے دی سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان مخی تکشیش وی آغوی پا زاوب کشی وویل
تحصیلداران ور لگلی دی مشران ور گلی دی علماء کرام ور گلی دی سیاسی خلق ور گلی دی دا اسپتال دا کم خبر دا سکول دا خو می اوسو می استمع کی مال تا کلی کچری کڑی وا دے سکول متعلق شکایت دا چھ کی ٹیچرز دے شاری کی سولرائزیشن دشتا نا سولرائزیشن مو شو وا ٹیچر سی کم دیو ہم بدل کو نور ٹیچر مو تا پورا کلاس سکول کلاو دے او ٹک ٹاک فنکشنل لے پاتی شو دا اسپتال خبرن واگے کی دا سی او چھ کی جاکر ماکر لگلو دا گینا غتی مان می مان الوزولی او بلڈنگ ایڈر پ خراب پوزیشن نا گم گئے سی ار سی ون
تقریباً ترغی وقت پورا پلاتی واہلی وی چتر سمرا پورے دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی وشتن مانلی نوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
اردن کو سرزو یو بلی موضوع تھا متحدہ عربی امارات لتیر سم دے رہی سی دے پاکستان زنو خارون سیدن کو تھا پے ویزو ور کولو بندیز لگولی پاکستان متحدہ عربی امارات کی دے کرکون کو ٹریول ایجنٹاں تر مخ دے مختلف وجوہات ول عمل دے ویزو ور کولو لڑائی دے پاکستان پزن خارون کی دے ارضی وخل پارا بند شوی متحدہ عربی امارات زیات تر دے خبر پختخوا دے مختلف سم سخ خلق دے مزدوری لپار زی تفصیل دے شبیر رمضان پدی راپور کی
دا خیبر پختونخوا او قبائلی ضلعو گن شمیر خلق دبئی شارجہ او د متحده عرب امارات او نور ریاستونو کې د ډېر وخت راسي مزدوري او روزګارونه کوي او اوس هم گن شمیر خلق چې زیاتره پکې ځوانان وي د ښه معاش او روزګار په تکل دغه هیوادونو مخه کوي خو د تیر سه مدیر راسي دا خیبر پختونخوا یو شمیر سیمونه مزدوري او روزګار لتون کې وای چې متحده اماراتو ویزې ورته نه لګي او ټریول ایجنټان ورته وای چې پاکستان ځنې خارونو اوسیدونکو لپاره ویزې دا وخت بند شوی دی دا نوخار په بوسیمه محمد حسین چې دلته دکانداری کوله ولې سم مدهره سه دوبۍ ته دتلو په حس دی وای چې دلته د ګرانې لوجه روزګار کې گزارا ګرانه وا نو پیسې په قرضدار راغونډ کړې دکان یې ختم کړو خو ویزه ورته نه لګیدلې او ورته پته ما دی
اوس دکان خو مزینه و ساغم ختم کړو نو دکانم ختم کړو هغه څه پیسې شوی چې یار دوست نم قرض پور راغونډ کړو ځان نم لګه اپلای وکړو خو بس را باندې ویزه بند شي التم یو مار
پاکستانی ٹریول ایجنٹ عبدالحادی وائی چھ تعلیم یافتہ اور پوهنتون ډیګری لرونکو ته دوم رستونز نه وی خو بغیر تعلیم یا کم تعلیم افته خلک کم چې مزدورو لزی د هغوی ویزی نن سبا بند دي او اسباب یې په پاکستان کې د دوی د پولیس ریکارډ بیا هلته په اماراتو کې د هغه ځای په حکومتونو په ټولنیزو رسنیو نیوکه کول او د ځینو کسانو لخوا خیر غوښتل یا سوال کول وی
چونکی افیشل اعلان نه دغنی نو په مونږ ویلم نشو کنه نو په دې وجه باندې چې کم دنو مونږ ته ویلو کې لیک مشکل ای خو چې لکه د چاکاری هغه ته مونږ وایو چې روړه دا د ریزن دی په هغه کې مین ریزن چې کم دی هغه دلته پاکستانیان چې کنه راشي دوی خیر غواړي دویم ریزن غلا دا چې راشي غلا کوي دریم ریزن چې کم د ټول نه د ایټم سره سوټیبل دی هغه د کریټیسیزم په یو ای چې کم د دې حکمرانان دي په دې باندې کریټیسیزم زیات کیږي د پاکستانیانو د طرفه په سوشل میډیا باندې سپیشلی د فلسطین اسرائیل جنگ نه پس
په پیښور کې د فایو سټار ټریول ایجنسی مشر فضل الله خان چې د صوبے نور ضلعوں کے ہم دفتر لری او خلق بلابل و حوادن تا لے گی مشال لیڑو تا پدے باب لوائی
کم سٹی بنشی ہوئی پاکستان کی جدا کسان بدل سٹی نہ ناراضی نپاغی کی دا شامل دی ڈیرا غازی خان دا جی ڈیرا اسماعیل خان دا جی خوشاب دے پڑا چینار دے شیخاپور دا او قصور لڑکانا مظفر آباد خوشاب کوئٹا اٹک بل پخی ویزی افیشلی دوی نا مکمل بن کری دی او سنگ جی دوی دا ویزی بنگلہ دیش لپاره په 2010 کې بند کړی وی جی یو ای والا نو هغه افیشل بند نه اس اعلان نه شوی او دوی ارضی طور پر بند کړی وی نو په دې وجه چې اوس د پاکستان لپاره عمده دوی او بند کړی دی د ویزر لپاره جی
دا مشال ریډیو ځینې اوریدونکو او فیسبوک پاڼه کتونکو د ریډیو په فیسبوک پاڼه په دې لیکل کړیو چې د سوبې زیاتره بیوزله او بیروزګار ځوانان متحده عرب اماراتو په شمول نورو بهر ملکونو ته روزګارونو او مزدورو لپاره